می سره برابر ده د ازادي رادیو د لومړی خبرونه خبری مجله ده چې زه اسمت ساروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د دې مجلې د راپورونو په سر کې د ولسی جرګې د ځینو غړو د هغه اعتراض حال درکو چې د ولسمشانو د مرستیالانو د کورونو پر کرایه ویل لري. امریکا ته د ولسمشر کرزی په سفر او د طالبانو په خبرداري هم رانه چو خو لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان او ایران د ملي امنیت سلاکارانو پر سرحدي او اقتصادي مسئلو خبري وکړي. ولسمشر کرزی له خپل امریکایي ساري سره د خبرو لپاره سبا واشنگتن ته رواني شي او راپورونه وایي چې د عراق ولسمشر له مغزي سکتې وروسته مخ په شکیدو دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او ایران د ملي امنیت د شورا سلاکارانو پرون په کابل کې پر سرحدي او اقتصادي مسایلو خبري وکړي. له ارګ څخه د یوې خبرې شوې خبر پاڼې لمخې دواړو خواوو د سیمې د هیوادونو ترمنځ پر اوږدمهالو همکاریو خبري وکړي او تاکید یې وکاوه چې د افغانستان او ایران د خلکو ترمنځ باید اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړي شي. د رنګین دات فرس پنتا او سعید جلیلي په کتنه کې د دوو هیوادونو د ملي امنیت مرستیالانو ته دنده وسپارل شوه چې د دوو هیوادونو د امنیتی او اقتصادی اړیکو پر راتلونکي خبري وکړي. د ایران د ملي امنیت د شورا سلاکار د افغانستان تر سفر مخکې په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پر پروسې خبري کړې وې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا له ولسمشر سره د خبرو لپاره سبا له کابل واشنگتن ته روان شي. د 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي پوځیانو څرنګوالی شمیر او د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي موافقه د دواړو خواوو د خبرو مهمې مسالې اعلان شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي چې ولسمشر کرزی به د متحدو ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره د سه شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویني. د هلمند امنیتی چارواکي په دې ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د سلګونو کیلوګرام تریاکو د نیولو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قومندانۍ و مسؤل سمنوال محمد اسماعیل هوتک آزادۍ رادیو ته ویل چې د چټک غبرګون د پولیسو قطعې د شنبه په ورځ د نادالی ولسوالۍ په تریخ ناور سیمه کې پټ عملیات وکړل چې په نتیجه کې د تریاکو د پروسس یوه کارخانه ویجاړه او 225 کیلوګرام وچ تریاک کشف او ضبط شول.
موږ د کشکور غرو د اجراتو پر اساس باندې چې د تریخ ناور په ساحه کې هلته پروسس د مخدره موادو شته دی، نو بیا زموږ د چټک غبرګون ته د کشکور غرو سره عمل ته ورځي وو چې په نتیجه کښې هغه محل پیدا کړي. په محل کې هلته ګوري چې 225 کیلوګرامه تریاک او د هغو هغه سامان
دغه راز په مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو په ګرمسیر ولسوالۍ کې د 40 کیلوګرام تریاکو د نیولو خبر ورکړی دی. د سوریه ولسمشر بشار اسد به نن ملت ته وینا وکړي. دولتي رسنیو ویلي چې اسد به د سوریه او سیمې په روانو حالاتو خبري وکړي. رسنیو په دې اړه نور جزئیات نه لري ورکړي، خو له لبنان څخه خبرېدونکي سوریه پلوه الاخبار ورځپاڼې ویلي چې اسد دې ته چمتو شوی چې په هیواد کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره یوه حل لاره وړاندې کړي چې د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د اوربند وړاندیز به پکې شامل وي. الاخبار دغه راز ویلي چې اسد به د نوي اساسي قانون د مسودې د جوړېدو لپاره د یو کمیسون د ټاکلو او د ملي یووالي پر بنسټ د نوي حکومت د جوړېدو وړاندیز وکړي چې هغه به پارلماني انتخاباتو ته لار پرانیزي. اسد په داسې حال کې ملت ته وینا کوي چې د جګړو لمن د دمشق څنډو ته رسېدلې ده. ملګرو ملت ویلي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد پاڅون کې چې د 2011 کال له مارچ راهیسې پیل شوی تر اوسه تر 6000 زیات کسان مشل شوي دي. د عراق د ولسمشر دفتر وایي جلال طالبانی په جرمني کې له مغزي سکتې وروسته مخ په شکیدو دی. د جمهوري ریاست د دفتر لخوا په خپره شوې اعلامیه کې طالبانی روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. نه اویا کلن طالبانی څه باندې دوه اونۍ وړاندې د درملنې لپاره جرمني ته وړل شوی و. د وینزویلا د پارلمان غړیو په داسې حال کې ډیویس دادو کابیلو بیا د خپل مشر په توګه غوره کړ چې په روغتون کې د بستر ولسمشر هوګو چاویز له لورې د جمهوري ریاست د لوړې د پر ځای کولو پر سر اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د چاویز تر کنټرول لاندې پارلمان تایید کړ چې کابیلو چې د واکمن ګوند له لوړو کړیو سره نږدې اړیکې لري په خپله دنده پاتې شوی دی. کابیلو ته د ولسمشر د مرستیال نیکولاس مادورو ته چې چاویز خپل ځایناستی ټاکلی د سیاسي سیال په سترګه کتل کېږي. چاویز په کیوبا کې د سرطان له عملیاتو وروسته د خپل روغتیایي وضعیت د ښه کېدو لپاره تر درملنې لاندې دی. مادورو داسې نښې څرګندې کړي چې ګواکې چاویز به ونه شي کړی چې له پلان سره سم د جنوري په 10 نیټه د جمهوري ریاست لوړه وکړي، خو ستره محکمه کولی شي د هغه د شپږکلنې دورې لوړه پر ځای کړي. د وینزویلا د اطلاعاتو وزیر ارنیستکو ویلیګاس په کاراکاس کې د ملي شورا په مخ کې رویټرز خبري اژانس ته وویل
aquí tenemos un presidente que ha sido electo del 2013 al 2019
دوی یو ولس مشر لرو چې له 2014 نه تر 2019 کال پورې یو ځل بیا ټاکل شوی. یو ولس مشر چې خپل پروګرام په عالی ډول بشپړ کړی. چاویز د وینزویلا ولس مشر دی، بل ولس مشر نشته. د اپوزیسیون مشرانو بیا د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په دوام کې اورئ. د ولسی جرګې ځینو غړو د کرایو په نوم د ولسمشر د مرستیالانو له لوري د لکونو ډالرو پر مصرف انتقاد وکړل. امریکا ته د ولسمشر کرزي د سفر په درشل کې طالبانو د جګړې د اوږدولو پټکه وکړه. د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو دا نظر رد کړ چې د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د کورنۍ جګړې اور بل شي. د میدان وردګ د حج او اوقافو رئیس د والي د ساتونکو له لوري وهل شوی.
د هغه وقف رئیس انتلوسی د وښنه ومنته دا بدر رئیس مکابل خلکو تر د دې ملګری باندې رنګ کا
په فرکه د شنو خونو د جوړیدو له برکته
د دغه کړی څخه تقریبا د ورځې اته ټنه بادرنګ خارج دی.
د دوه اوسینو نورو مطالبه ترڅنګ د نړۍ څو ورسپنو ته کتنه کوو. د ولسی جرګې په پرونی غونډه کې ځینو غړو وویل چې د ولس مشر کرزي مرستیالان په لکونه ډالر د دولت له بودیجې څخه په ناحق او ناسم ډول لګوي. وکیلان وایي چې دا پیسې هر میاشت د کورونو د کرایې په نومونو لګول کیږي. د دې وکیلانو په خبره دا لګښتونه ټول بې ځایه او د قانون خلاف دی او باید چې مخه ونیول شي. په دې اړه نسیم شفق راپور لري.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي پر محمد قسیم فهیم او کریم خلیلی تور لګوي چې د دولت له بودیجې څخه هر کال یوازې د کورونو د کرایې په نوم یو میلیون ډالر ترلاسه کوي. د دې جرګې غړي شکریه بارکزی د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د مارشال فهیم او کریم خلیلی د یو کور او یو میلمستون میاشتنی کرایه ولزرو ډالرو ته هم رسیږي. میرمن بارکزی وویل چې د دې ترڅنګ د مینمستونونو جرګګیو د دفترونو د لګښت او د خپلو ساتونکو د مصرف پونوم هم دوی له دولت نه ډیره پیسې اخلي.
مبالغ را که ما برتان گفتم نمایندای ملت سالانه
د ملت استازو کوم پیسې چې ما تاسو ته وښودلی اندازه د کال نږدې یو میلیون ډالرو ته رسیږي، خو دا د ټولو لست نه دی. دا چې څومره عیاشه ده، څومره مېلمستونونو ته ورکول کېږي، نور لګښتونه او تنخواوې دي، هغه به جلا کېږو. آیا د دې ملت پیسې د همدې لپاره دي؟ آیا موږ هغه خیمې چې د سړکونو تر څنګ دي نه وینو؟ موږ هغه بېوزله او بې کوره خلک نه وینو چې د ملت پیسې له بیت المال څخه په دې ډول لګوو؟
شکریا بارکزی وایي په تیرو شپږو کلونو کې هر کال د جمهوري ریاست د چارو ادارې ته د غول وړپړو دولتي چارواکو ته د کورونو د جوړولو لپاره پیسې ورکړل شوي، خو د دې په خبره لا هم د غول وړپړو دولتي چارواکو ته له بیت المال څخه د قانون خلاف پیسې ورکول کیږي. د جمهوري ریاست د چارو ادارې مطبوعاتي دفتر لژمنې سره په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. حقوقي او سیاسي څېړونکي دا ډول لګښتونه نه یوازې د افغانستان له مالي امکاناتو سره برابر نه بولي، بلکې وایي چې دا اختلاس او جرم بلل کیږي. عبدالستار سعادت هم په همدې باور دی.
په داسې یو هیواد کې چې د یخنۍ نه د اوس په ژمي کې خلک مړه کیږي، خلک لوږي دي، خپل اولادونه خرڅوي، نو په دغسې حالت کې زه فکر کوم دغه نهایت اصراف دی او دا خو زیاتی دی د ملت سره.
د ولسی جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې څو کاله مخکې د کابل ښار د شیرپور د سیمې ځمکه هم د حکومت لخوا په کمه بیه لوړپوړو دولتي چارواکو ته وویشل شوه، چې اوسمهال پرې دنګې او مجللې ودانۍ رغول شوي دي.
په ولسی جرګه کې پرون یو بل موضوع د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو د څرګندونو وه. په دې اړه راپور لږ وروسته در اورو، خو لکه څرنګه چې په خبرونو کې مو ویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سبا واشنگټن ته روانیږي او ټاکل شوی دی چې د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي. په داسې حال کې چې کابل او واشنگټن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پوځي حضور په اړه خبرو ته تیاری نیسي، طالبانو په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په صورت کې د جګړې د اوږدېدو خبرداری ورکړی دی. ټاکل شوی دی چې روانه اونۍ کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له خپل امریکایي سیال باراک اوباما او نورو لوړپورو امریکایي چارواکو سره په واشنگټن کې خبرې وکړي. د ولسمشر کرزی د سفر د ایجنډا مهمه موضوع د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله امنیتي همکاریو په موافقه راڅرخي. لوی مدیر رئیس په دې موضوع د دوړو خو ترمنځ خبري رواني دي. پام دې منسکي طالبانو خبرداري ورکړي دي. نورياس نوري د دې موضوعاتو تفصيل اوروي.
طالبانو پرون خبرداري ورکړل چې له 2014 کال وروسته بهرني عسكر که هغوی هر څومره وي په افغانستان کې پاتې شي، جګړه او اوراني به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او امریکا ولسمشران به روانه اونۍ په دې اړه چې له 2014 کال وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږدمهاله امنیتي همکاري په څه ډول دوام وکړي خبرې وکړي. واشنگټن ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر د اجنډا یو مهمه موضوع هم د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون پر مسالې څرخي چې لمخې په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله پوځي حضور مشخص کیږي. طالبانو په یوې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې که امریکا د لنډ یا اوږدې مودې په هدف غواړي په افغانستان کې لږ یا زیات شمېر عسکر پرېږدي، دا به په سیمه کې د پوځي حضور د دوام تر وخته پورې د جګړې او رانیو د دوام په معنا وي. د وروستیو راپورونو له مخې د امریکا د دفاع وزارت په پام کې لري چې له 3 تر 6000 او یا هم تر 9000 پورې عسكر په افغانستان کې پریږدي چې عملیات به د القاعده پر وسلوالو متمرکز وي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي چې د عسکرو کوچنۍ ډله به پر دې متمرکز وي چې القاعده پرې نږدې چې بیا په افغانستان کې اډې جوړې کړي. دغه ځواکونه به د غراز د افغان ملي اردو او پولیسو روزنې ته دوام ورکوي تر څو هغوی وکولی شي د خپل هیواد امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت په غاړه واخلي. د فرانس پریس اژانس په وینا په افغانستان کې د پاتې کېدونکو عسکرو دغه شمیر به له هغه نه ډېر کم وي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن وړاندیز کړی و. د عسکرو دغه کم حضور به دغه راز اپ دې معنی چې کله یو زیات شمیر الوتکې او پیلوټان له دې هیواد ووزي، امریکا به د سخت دریځو وسلوالو په څارلو او نښه کولو کې تر ډېر حده په بې پیلوټه الوتکو متکی وي.
افغان امنیتي مسؤلان وایي چې له 2014 کال وروسته به په هیواد کې د کورنۍ جنگونو اور بل نشي. د دفاع وزیر پرون د ولسی جرګې په استجوای بیا غونډه کې ډاډ ورکړ چې چمتو دی له 2014 کال وروسته هم له امنیتي ګواښونو سره مبارزه وکړي، او د کورنۍ چارو وزیر بیا هغه پروګرامونه تشریح کړل چې له مخې به د پولیسو په لیکو کې یو لړ بدلونونه رامنځته شي. د دې موضوعاتو تفصیل خان محمد سین درکوي.
د دفاع کورنیو چارو وزیران چې د شنبې په ورځ د ولسی جرګې استجوابیه غونډه ته غوښتل شوی وو، ډاډ څرګند کړ چې له 2014 کال وروسته به افغان ځواکونه د هیواد امنیتي وضعیت په ښه توګه کنټرول کړي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال لړۍ بریالۍ وګڼله او ویل چې د افغان ځواکونو د ظرفیتونو د لوړولو پروګرامونه پیل شوي او په ښه توګه پر مخ ځي.
دا د افغانستان د خلکو دشمنان دي چې تبلیغ کوي چې ګواکې په 2014 کال کې به کورنۍ جنگونه پیل او حکومت په ګډوډ شي. زه ډاډ ورکوم چې له تیوري ولس کلونو راهیسې ملي ځواکونه مخ پر غښتلتیا دي. له خاورې او د خلکو له امنیت څخه به دفاع وکړي او هیڅ ډول بې نظمي به رامنځته نه شي.
که څه هم د دفاع وزیر د افغان هوایي ځواک د تجهیزاتو او تیارو کموالی یوه ستونزه وګڼله، خو زیاته یې کړه چې ځمکني ځواکونه په پرمختللو وسایلو سنبال دي. ولسی جرګې ته د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ وویل چې له دفاع وزارت سره په ګډه داسې امنیتي پروګرامونه پیل کړي چې افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته وتوانېږي چې د خلکو امنیت وساتي.
د دې لپاره چې په لارو او ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه رفع شوي وي، پریکړه شوې چې په هر ولایت کې د امن نظم یو یو کنډک ځای پر ځای کړو. سربیره پر دې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې افغان پولیس تالوتکي او نور تجهیزات هم ورکړي. دا هڅې به نور هم تیز کړو.
خو د چارواکو له ډاډ سره سره ځینې کتونکي په دې نظر دي چې که افغان ځواکونه په سمه توګه تجهیز نشي، نو د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته به له وسلوالو مخالفینو سره په مبارزې کې له ستونزو سره مخ شي.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او زلبیه. د افغانستان او ایران د ملي امنیت د شوراګانو سلاکارانو پرون په کابل کې پر سرحدي او اقتصادي مسایلو خبری وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا له ولسمشر سره د خبرو لپاره سبا له کابل واشنگتن ته روانېږي. د هلمند امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د سلګونو کیلوګرامه تریاکو د نیولو خبر ورکوي. د سوریه ولسمشر بشار اسد به نن ملت ته وینا وکړي. دولتي رسنیو ویلي چې اسد به د سوریه او سیمې پر روانو حالاتو وژغیږي. د عراق د ولسمشر دفتر وایي جلال طالبانی په جرمنی کې له مغزي سکتې وروسته مخ په شکیدو دی. د وینزویلا د پارلمان غړیو په داسې حال کې دیویس دادو کابیلو بیا د خپل مشر په توګه غوره کړ چې په روغتون کې د بستر ولسمشر هوګو چاویز له لوري د جمهور ریاست د لوري د پر ځای کولو پر سر اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. او د امریکا کولورادو په جنوبي ایالت کې له پولیسو سره د شخړې په نتیجه کې څلور تنه په ډزو وژل شوي دي. تاسیز مجغلا آزادی رادیو تخوری ساعت و بجی او ولست دقیقی دی مخیطر دی چی نور را پرون در وارو لفرشتی جلال زدی سخورو چی در نره مطبوعاتو چلی کلی.
وال ستریت جورنال ورسپانی د کندهار پر غنداب ولسوالی کې د افغان او امریکایي عسکرو د ګډو فعالیتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. وال ستریت جورنال لیکي د غنداب د پولیسو مشر نیاز محمد خپلو امریکایي همکارانو ته د زیرې درلو چې په سیمه کې امنیت شساوي او وسوال طالبان تر دې وروسته د پراخو حملو توان نه لري. خو د ورسپانی په لیکنه له نیاز محمد سره دا سوال هم و چې له سیمې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به څوک او کوم پرمختللي څارونکي وسایل د وسوالو طالبانو د ستنی دو مخنیوي وکړي. نیاز محمد ویلی وسلوال په سیمه کې د ماینونو د ایښودلو لپاره د شپې دلته راځي. موږ هغوی نسو لیدلی. موږ د هغوی د لیدلو لپاره بالونونه او نور پرمختللي کشفي وسایل نه لرو. وال ستریت جورنال ورسپانه لیکي چې نړیوال ځواکونه د وتلو لپاره تیاری نیسي او افغان ځواکونه د پرمختللي ټکنالوژۍ د کارولو په اړه زده کړې کوي. د ورسپانې په وینا متحدو ایالاتو دوه کاله مخکې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د زیاتولو د پریکړې پر اساس ارغنداب ته اضافي ځواکونه پرمختللي کشفي وسایل او څارونکي بالونونه واستول. د څارنې دا پرمختللي دستګاوي ایروسټیټ نومیږي چې کوچنیو بې پیلوټه الوتکو ته ورته دي. پوځي کارپوهان وایي چې دا دستګاوي د کشف او څارنې لپاره ځانګړی اهمیت لري او افغان لوری اندېښنه لري چې د دغو دستګاوو له مرستې پرته څرنګه د مخالفینو فعالیتونه کشفولی شي. وال ستریت جورنال وایي جمهور رئیس حامد کرزی به روانه اونۍ واشنگتن ته د سفر په ترڅ کې د افغان ځواکونو پر شته تجهیز خبري وکړي. بې پیلوټه الوتکې او کشفي بالونونه په هغه لیست کې شامل دي چې ولسمشر کرزی به له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې مطرح کړي. ډیلی نیوز ورسپانې هم د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورسپانې لیکي وسوالو طالبانو د شنبې پر ورځ خبرداری ورکړی چې تر 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو په صورت کې به جګړه دوام پیدا کړي. د ورسپانې په وینا د امریکا او افغانستان ولسمشران به داونی د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبرې وکړي. ډیلی نیوز وایي طالبانو خبرداری ورکړی چې کچېری ولسمشر کرزی او د کابل حکومت تر 2014 کال وروسته یو ورځ زیاته هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو سره موافقه وکړي، نو د ټولو راتلونکو دښمنیو، بدبختیو او جګړو مسؤلیت به یې پر غاړه وي.
د میدان وردګ ولایت د حج او اوقاف رئیس وای چې د دغه ولایت د والی ساتونکو وهلی ډبولی او د ولایت له مقامه شړلی دی. د والی وایاند وای موږ هم خبر شوي و چې یو رئیس د ولایت مقام په دروازه کې ډبول شوی دی، خو هڅه کوو چې په خلای کړو. سید شاه سقیم په دې اړه راپور لري.
د میدان وردګو د حج او اوقاف رئیس رحیم الله رحمتي وایي چې تیره ورځ د دغه ولایت د والی ساتونکو ور باندې د ولایت مقام په دروازه کې برید کړی او سپکې سپورې ورته ویل دي. دی وایي د والی د ساتونکو لکه چوار لمخره تزړه ډکو، ځکه چې ځان مې هم ور معرفي کړ چې زمو د حج او اوقاف رئیس يم، خو بیا یې هم اول پټکی راونړاو او بیا یې راته د ټوپکو کنداغونه او لغتې کش کړې. د دوب خبره د والی دوه دریو ساتونکو ور باندې په یو وخت برید کړی وو او سپکې سپورې هم ورته ویلې.
په دروازه کې زه ودرونم، بیا مې خود دوم ورته معرفي کړ او تلاشي یې کړم. بیا مې ورته وویل چې ګوره
د حج وقف رئیس تلاشي دی وخنا منتخب د بدر رئیس مکه به خلکو کړه د دې ملي لمبه باندې راغله نو ایمونه تلیفون وخت ما تلیفون او تفریح وکړه چې زه داسې یو لاس قدم مخ کې تبلورم خو نه راومندې کې به د مقدمې نه د ما په وایلو شروع وکړه
د منصور په نامه د میدان ښار یو تن اوسېدونکی وایي زه هم هلته ولاړ وم چې د والي ساتونکو د ولایت مقام په دروازه کې د حج او اوقافو رئیس ډبه و د میدان وردګو د والی ویاند شاهد الله شاهد وایي چې دوی هم په پیښه خبر شوي دي.
د ولایت مقام په اداري جلسه کې دغه موضوع په اړه چې ګواکې دا د عسکرو لخوا نه ورسره ناوړه چلل شوی د دې په اړه موږ یو پلاوی ټاکلی تر څو دا موضوع بررسی کړو.
که څه هم په میدان وردګو کې دې ته ورته پیښه کله نه وشوې خو د هیواد په کچه د لوړ پوړو چارواکو له ساتونکو څخه له ډېره وخته دې ته ورته شکایتونه کیږي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
کندهار ته له نورو هیوادونو څخه ستانه شوي کډوال او داخلي بېځایه شوي کورنۍ وایي دولت ورسره مرسته وکړي. د هوا یخنۍ د دوی ستونزې او کړاوونه لا زیات کړي دي. محمد صادق رښتینی په خپل راپور کې د دوی ستونزې بیانوي.
حاجی محمد شاه چې د نوح ماشومان پلار دی د بادغیس څخه کندهار ته راغلی دی وایي چې د سرپنا لپاره ځای نه لري او د ژمي په دې یخه هوا کې د کورنۍ سره ژوند کوي. د حاجی محمد شاه په خبره تر اوسه نه دولت او نه هم کومې موسسې ورسره مرسته کړې.
دا ټول شپږ میاشتې کېږي چې موږ دلته راغلي، موږ سره هېچا کوم سړي مرسته موږ سره نه ده کړې. موږ ټکاتي کوي له خیمو ژوند مده وروره.
فاطمه چې د شمالي افغانستان څخه کندهار ته راکډواله سوې خاوند نه لري او په یوازې سر د پنځو اولادونو دوه لونو او درو زامونو پالنه کوي.
نه خیمه لرو، نه بوټي لرو، نه شی لرو. کوچنیان مګر مریضان دي. سره زموږ سره حکومت هېڅ مرسته هم نه ده کړې.
د کندهار د مهاجرینو رئیس محمد اعظم نوابي د کډوالو دغه ستونزې مني او وایي چې دوی هڅه کوي تر څو د مهاجرینو لپاره یو نوی ښارګوټی جوړ او د ژوند نور سهولتونه ورته برابر کړي.
زه په دې باره کې په خپلو چلو مقابل ته د وزیر حسین په دې اړه خبرې وکړلې. هغه دغه انجینران وعده راسره وکړه انشاءالله په دغه راتلونکي هفته کې انجینران هم راسیږي، نو په ګډه به ورشو د دې به یو نقشه جوړ کړو.
عملاً به دغه ښارګوټ کار
څه عملاً به انشاءالله دغه پسرلي ته کار شروع شي.
په کندهار کې دا مهال هوا تر بل هر وخت یخه ده. د تیرو درو ورځو راهیسې د هوا درجه د سانتیګراد په حساب تر منفي 50 پورې رسیدلې ده.
په فراه ولایت کې د زرغونو خونو په جوړېدو سره د دې ولایت کرنیز محصولات تر ګاونډیو هیوادونو پورې رسیدلي دي. کروندګر وایي دوی توانېدلي چې د ورځې حتی تر لس ټنه ترکاري هم صادره کړي. احمد شاه فطرت په دې اړه له سیمې راپور استولی.
په فراه ولایت کې د شنو خونو په جوړونې سره له یوې خوا د ایراني کرنیزو محصولاتو د واردولو مخه نیول شوې او له بلې خوا د کرنیز توکي تر بهرنیو هیوادونو هم رسیدلي دي. د فراه ولایت د بزګرانو د کوپراتیفونو د اتحادیې مسؤلان وایي چې دغلته یې کابو 1500 شنې خونې جوړې کړې او د ژمي په موسم کې هر ډول ترکاري تولیدولی شي. دغه اتحادیې مشر لال محمد بهاري وایي چې اوس هره ورځ کابو 10 ټنه ډول ډول ترکاري د افغانستان نورو ولایتو او بهرنیو هیوادونو ته استول کیږي. دغه پوینه په دغو ټولو ترکاریو کې د بادرنګ د تولید کچه لوړه ده.
دغه قریې څخه تقریبا د ورځې 8 ټنه بادرنګ خارج دي. د دهقانانو په ژوند کې ډیر اوږد رول لري.
له بلې خوا فرای کروندګر که څه هم د شنو خونو د شتون څخه خوښ دي خو وایي چې کرنیز محصولات سم بازار نه لري. د دوی په وینا باید دولت ورته د پلور لپاره بازار پیدا کړي. په همدې حال کې د فراه ولایت د بزګرانو د کوپراتیفون د اتحادیې مشر لال محمد بهاري وایي چې هڅې پیل کړي تر څو د بزګرانو د کرنیزو توکو لپاره په بهرنیو هیوادونو کې بازار ومومي.
د دوی د محصولاتو زراعتي محصولاتو لپاره کوشش کړی دی چې موږ دوی ته بازار پیدا کړو. د دې بازار په حساب باندې موږ هرات ته ولاړو. په هرات کې مغالطه قراردادونه کړي دي چې تقریبا 8 ټنه بادرنګ اوس د فراه څخه ځي. اما دا بسنده نه ده، د فراه بادرنګ ډیر زیاتې تر دی.
په خوست کې یو مدني بنسټ غواړي تر 800 زیاتو بېوزلو زده کوونکو ته د کمپیوټر او ساینسي علومو د زده کړې اسانتیاوي برابرې کړي. له خوست څخه د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې واورئ.
د هیواد پال ځواک د سیمه ایز دفتر مشر ولی مدخان خادموایی په لومړۍ مرحله کې به د شپږ میاشتنۍ زده کړو لپاره 850 تنه ځوانان جذب کړي.
په اوسنۍ ازموینه کې 1.5 نفره برخه لري چې د دې جملې څخه به د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ په ښوونیزو برنامو کې 850 نفره د شپږو میاشتو لپاره جذب شي.
یو شمېر زده کوونکي چې پیاده کورسونو کې د شمولیت لپاره ازموینې ته راغلي ول خپل نظرونه په دې توګه په ډاګه کړل.
پروګرام دی مې نوام ده او د پلان مې حیدر لپاره به وسیدون کایم. اصلا دا ډېر خو غدا پروګرام ده چې وړیا شاګردان د بیواز شاګردان غریبان نشي کولای چې دوی په خپل پیسو باندې زده کړې وکړي.
بل خو په ملي شورا کې د خوځ د خلکو د استازو کار دفتر چې د هیواد پال ځواک لپاره مالی او تخنیکی اسانتیاوي برابروي مسؤول عبدالولي واحد زیوایی د خوځ ورانو ته بل دې زیات د زده کړو شرایط برابر کړي.
نن ورځ د خوځ یو تن ملي سوداګر حاجی صاحب محمد عارف ځوندی هم شل کمپیوټرونه لپټاپ کمپیوټرونه کومک وکم
د کتون کولاند کچری مدني ټولنې احساس لرونکي خپلواک شخصیتونه او د ټولنې شتمن خلک د ځوانانو د روزنې لپاره خپل امکانات په کار واچوي دا به نوې نسل ته پر خپل امکاناتو د بسیاتو روحیه ورکي.
ستاسو له پیغامونو نه
دا د افغانستان په یو لحاظ کې مونږ وګورو دی یو ایس ګټه نه لري. سوال لسکاله یا یو لسکاله په افغانستان راغله ایس مونږ ګټه نه رسول یو د ثورت پکې نه و کې مونږ د ثورت به مونږ منو په دې خاطر په دې خاطر دې ته تجربه وشو کې د دې لپاره مونږ ګټه نشته. غریب ما غریب دی بیچاره ما بیچاره د اردو پکې نشته قوا پکې نشته وای پکې نشته ایس پکې نشته د دې موجودیت نه مونږ پر ایس ګټه نه لري.
زیاتن دکاندارم د مخریان سه په دې عقیده ان شاء الله شه د 2013 نشه خارجي انوز ان شاء الله افغانستان به امنیت راشي کوم مرور ورونه چې دی دا به مونږ سره یو ځای شي مونږ سره به همکاري د وطن په مقابل کې کیږي ځکه په کوم تاریخ دی راغلی دی په افغانستان کې جنجالونه زیات شوی دی مرګونه زیات شوی دی قحطی قیمتي بی اتفاقی دا ټول دی راوسی ان خارجي اند دي انوز ان شاء الله مونږ خوشاله سو چې افغانستان به ان شاء الله افغانانو کې دومره غیرت او ایمان شته دی ته اوس پورې دونه قرباني ورکړي د افغانستان په مقابل کې ان شاء الله به هم ورک ان شاء الله
2014 نه بعد چې بعضی خلک وایي چې مثال خبره چې ودرګه د به بیا څه واقف کیږي هغه واقف هیڅ څوک نشي سنجول چې دا څنګه کیږي ځکه الله قران کې وایي چې وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين. الله وایي د ټولو نړۍ انسانانو تاسو چې غواړي هغه به نکیږي تاسو رب چې غواړي هغه به کیږي دا هیڅ څوک نشي ویل. علم غیب یو الله سره دی چې مثال کې د پاتې شي خر نتیجه ورکوي او کې د پاتې نشي چې نتیجه ورکوي.
تاسی زمو ژغ له آزادی رادیو څخه اورئ.
د ژوند رنگونه
نمانم طالب د پغمان وسیدن کایم ما خدا خپل مزدوری کو
چیرته
پغمان کې
دی ورځ تور په ګټي
دی ورځ درې سو څلور سو پنځه سو نو سو
سره کوم کار کې د کار د لګراته وازیکه
غره کې تیګ دی ډبره ماتي دا د تیګو کار کو
څنګه خلک وای وای دا غرو تیګو کې ځینې قیمتي تیګ میکنه د څه کومه تیګ تر اوسه نه پیدا کړي.
نه هغه تیګ مې نه پیدا کړ خو که پیدا کوم غو نه پیژن
شنو یعنی قیمتي تیګ تاسو نه پیژنئ پکې؟
نه نه پیژن خت تیګ یې کنه هغه تیګ به په کوشش کوي چې پیدا شي.
څومره قیمتي تیګ به تاسو ماتي کړي پیژندلې بدینه؟
او پیژندلې مې
کنه او څومره به ماتي کړي
یار ما خدا څو کال انده کار کې درې کال کېږم دغه کارونه کو
د تی خوري لري کله کې دي کنه د څنګه ماتوي
برمو ورتوي ماشينه ده په مغه سوره کو اسانه سو زورا چې په مغه باندې ده الوز اوس د مال خپل غوته جوړه کړې ده
ولی د غوته دي څنګه زوږه
ځنه تیګه راو ورځ ده تیګه ونه ولا جوړه
څنګه به د تیګو پیسې است اخلي کنه په کور کې دغه ټول لګښتونه په برابر ولا سي
او برابر ولا
څو نفر په کور کې
ونه پري
ونه فر ته نه کار کې
او
بے بس کی دا پیسے تتا نا گٹے
و ڈیری کی
چیک ہے بے ز ڈیری پیسے
چی ڈیری چی پیو زے باندو
پچی سی
لا نمرا بانے لا یو کور بانے لا یو کور پی جوڑ کو
سو کور نہ لری
و د خدا پزر لا یو در کور لرم
او ہو دا ٹول تیگو پیسے پیدا کری
او
ام دا تیگو باندے
دا تیگو باندے
چیر تی دا کور نری
یو چم تلا کرا
ہا
دلا نی دی خ پغمان کی
یعنی روزگار نہ دی خوشالے
دیر خوشالے
او دیر من نتاسنا
تاسنا ما
قدرمن اوریدونکو تر اتو بجو چې میکروفون ستاسو کیشي وس میکروفون جاوید دایمی تسپرم.
تشکر از شما سروان صاحب. سلام عرض میکنم سپامیتون بخیر شما را. به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 قبا وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 17 ماه جدی سال 1391 هجری شمسی است که برابر میشد با 6 ماه جنوری سال 2013 میلادی. در صدر مطالب خبری ما از انتقاد شما را از اعضای ولسی جرگه به خاطر مصارف گزاف معاونین ریاست جمهوری خواهید شنید. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت.